ستړي مسي وخت د ماسپښین درې بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحق کاکړ سره کلی کوم هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله یاست. په دې غړي کې د قبایلي سیمو په اړه، د افغانستان په اړه او دا شان د امریکا د ولسمشر په غونډې په اړه یو رپورټ لرو. او د خپرونې په پای کې بیا دوته د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه وړاندې کړو چې امان الله نصر به وړاندې کړي. خو په پایل کې به شاهین بنیري ته ورکوټ ورکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. نن د پېښور په ګلبهار کې بمی چاودنې نه کسان جوبل کړي دي. خیبر پښتونخوا اسمبلی ویلي مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په پروژو کې پښتونخوا له پامه غورځولې ده. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلې دی. د خبرونو تفصیل. نن سهار پېښور کې ګلبهار تانی سره نږدې یو چاودنه کې د شپږو پولیسانو په ګډون نهه کسان جوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې دې پېښ کې د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړی شوی دی. ټپیان لیډي ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د لیډي ریډینګ روغتون ډاکټر شیرالي د ټپیانو د طبي وضع په اړه مشال لیډو ته وویل
دلته ټوټل نه دوخمیان را وړی دی، درې پکې سویلین دی او شپږ چې کوم دی پولیس والا دی. د بلاسټ انجریز دی، د نه پکې فریکچر دی، خپې ماتې، لاسونه ماتې، سیریس پکې دوه درې، دوه پکې سیریس دی او د څلور سټیبل دی. انشاءالله بچ باشي.
د بم ډسپوزل سکواډ په وینا دی چاودنه کې دوه کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي دي. او د ګلبهار تانې خوا کې دا ځای په ځای کړی شوی بم د یو ټایم ډیوایس ته لارې چول شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د پیښې په اړه منلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خفګان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پنجشنبې په ماښام د اسمبلی غونډې ته د قامي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپو ویلي د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو مرکزي حکومت دې سیمې ته پام نه کوي. د عوامي نشتر ګوند غړي احمد خان بادر وویل که په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د کاشغر او گوادر د تجارتي لارې پر بدون په اسلام آباد کې احتجاج وکړي، نو د خیبر پښتونخوا ټول ګوندونه به ورسره ودرېږي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مخکخ مفتي سے جنان ویل په صوبایي حکومت کې دا توان نشته چې د صوبې د حقونو لپاره مبارزه وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پوز غږ کړی دی چې قبایلي سیمو کې روانو عملیاتو کې د ولسي وګړو له مرګ جوبلې او تاوانونو وژغوري. د کمیشن مشر زهرا یوسف تیره ورځ مشال لیډو ته ویلي په قبایلي سیمو کې چې د کوم کچ جګړه روانه ده، نو بې له شکه پکې ولسي وګړو ته مرګ جوبله اوړي.
د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو اوسیدونکو لپاره ډیر ګران وي. دا د دولت ذمہواري ده.
زهرا یوسف ویل پوز دی د ولسی وګړو د ځاني زیانونو ریکارډ ساتي. د نوموړي د دې څرګندونو په ځواب کې یو پاکستاني امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دوی پوره هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال ولسی وګړي ونه وژني او دا چې د ولسی وګړو د مرګ جوبلې ریکارډ له پولیټیکل انتظامیې سره موجود دی. پاکستان وایي که د سعودي عربستان سلامتۍ ته خطر پیښ شو نو پاکستان به خاموشه پاتې نشي. د بهرنیو چارو د وزارت نه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د زیارت په ورځ د سعودي عرب د باچا سلمان بن عبدالعزیز از سعود او د ولیعهد مقرین بن عبدالعزیز سره د یمن په صورتحال تفصیلي خبرې کړي دي. د ملاقاتونو په وخت د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د سعودي عربستان دفاع د پاکستان د پالیسۍ برخه ده او داسې حالاتو کې چې د سعودي عربستان سلامتۍ ته خطره وي پاکستان بې ډلې نشي پاتې کېدی. خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان د یمن د ستونزې د پوره امن هواري په ضرورت ټینګار وکړ او دغه لړ کې د ملګرو ملتونو د قرارداد مرسته هم وکړه. په کابل کې د هند سفیر امر سین هوایی دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم عراقي داعش ډله ده کنه کومه ځایي پدیده ده. امر سین ها دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د مشال لیډو افغان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي.
Question is being raised by many people that is this really
der khalak pukhtana kewi che aya da prishtya iraqi daish dalada ke kuma simay za padida da بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی را پریوتی، ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای.
امر سن هغه تورنه رد کړل چې ګواکې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. دوی ویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی، یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرخې ته څیرمه د ترهګریز د عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وجل کېدو جور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
غواړم د برمتاو کورنیو ته خپل خفګان او تسلیت څرګند کړم په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایټالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول.
د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي دي چې د امریکا بې پایلټ الوتکو د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومات چې دا دوه کسان په دې مرکز کې ساتل شوي وو. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس له اسلام آباد ریاض موساخیل د کرنسۍ او موسم حال بیانوي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې پر ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 55 پیسې غستی کیږي او په 102 روپې 80 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 153 روپې او 153 روپې 50 پیسې. یو یورو په 109 روپې او په 109 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 40 پیسې او په 20 روپې 55 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 50 پیسې او په 30 روپې 10 پیسې. او یو افغاني په روپے اوش پیت پیسے اغستی کی گی او پا یو روپے نہش پیت پیسے خرسی گی. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 29 او کمه 11، پیښور او بنو کې 18 او 21 درجه پاتې کېدو امکان دی.
دا ریاض مسخیل چې د کرنسی او د موسم حالې درکول او تر دې لمخه تاسو ته شاهین بونيري خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان بشری حکومت په قبایلی سیمو کې روانو عملیاتو کې د شفافیت غوښتنه کړې او وایي چې بې کورکل سی به کسان ستنيږي خو لا هم له حکومت سره پلان نشته.
آئی ڈی پیز واپس جا رہے ہیں تو ان کو ری سیٹل کرنے کا ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
خیبر پښتونخوا اسمبلی گواش کړي چې د چین اقتصادي راهداري په اړه د دې صوبې ژغ و نه ورودل سي نو احتجاج وکوي. او په دومنی مای کی اونیز پروگرام ټوکی ټکالی لرو چې امان الله ناصر به وړاندې کړی.
السلام علیکم ګرانو تعویز زده دم او چوف سوخت اوریدونکو، ستاسو د نور پریشان کول د پار را ورسېوی ګورګین جمال میرچکه د رادیو کمال سټوډیو.
او د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن هیومن رائټس کمیشن د هغه هیواد پر فوج تنقید کړی چې ولی د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته په خپلو کلیو کورونو کې د امنیت ټینګښت دنده سپارلې ده، ځکه چې امنیت د حکومت ذمہواری ده. تیر ورځ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرا یوسف اندیشنه څرګنده کړه چې په قبایلی سیمو کې د روانو پوځي امنیت پر مهال ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي، خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته تاوان ونه رسیږي. تفصیل د پامیر ساحل په ریپورت کې.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولی په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواری سپارلې ده. تیر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواری ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای. دا وایي د بیکوره کړل شویو خلکو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډېر ګران وي. دا د دولت ذمہواري ده. او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بیخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهره یوسف دا څرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیې د شمالي وزیرستان ستنېدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سختدریزو پر مخ نوی لیکل شوی چې هغه مشکوک کس دی. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلي روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے.
دا یو قبائلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خدا ویل چې تاسې به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نه شوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دی. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اوړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جنرلز کو بھی اجازت نہیں ہے.
دوائی د قبائلی سیمو مسئلہ دادا چې هلته خبریالانو ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتي مواد او معلوماتي وازی پوز ورکوي او د پوز لخوا خبريږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطح جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بیل شک ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلیږي. زهره یوسف پر پوز غږ وکړ چې په قبائلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهره یوسف د دې خبرو په ځواب کې ویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل وانه وړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې د کرپشن غټي مقدمه په نوي ورځو کې سرته ورسوي او که په دې لړ کې د نور څنډ څخه کار واخیستو نو د په وینا دغه اداره به له منځه وړلو سفارش وکړي. بلخوا کارپوهان وایي چې د دړکو په ځای حکومت په کار دي عملي اقدامات وکړي او د غلا غلطیو د ختمولو لپاره وزیر اعظم ته پکار دی چې سم ټوکټلي ګامونه واخلي. د پدې اړه زموږ همکاري رابعه اکرم خان رپورټ را لېږلې ده.
تیر ورځ په داخله چارو وزارت کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے کارکردګۍ په اړه رابلل شوې غونډې ته د داخله چارو وزیر وینا و چې تیر یو مودې راسې د کرپشن په غټ کې سونو کې پرمختګ نه کېدو له وجې دوی د تحقیقاتو د لارې د 10-14 افسرانو په اړه معلومات ترلاسه کړي کوم چې په کرپشن کې ککړ دي. د دې خلاف به عدالتي کاروایي کیږي. چودرنی سر په وینا چې اف آی اے ته ټول وسایل ورکولو باوجود څه بدلون مخې ته نه دی راغلی. اوس به صرف په وړو کې سطح غلا کوونکو خلاف کاروایي نه کیږي بلکې په لوی سطح به هم کیږي. کیږي. د نوموړي په وینا په تیر حکومت کې د کرپشن په خاطر افسران برتی کړی شوي دي. د دا سوال راپورته کړو چې کله به د اربونو روپو د مقدمو ملزمانو خلاف کاروایی کیږي. پاکستان کې کرپشن په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی وایي پاکستان کې کرپشن دوه ادارو د قومي احتساب اداره نیب او وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے کړی دی. د په وینا چې د دې غټه وجه په دې ادارو کې په سفارش راتلل دي.
وجہ دادا چې تیرو پنځو کالو کې پیپلز ګوند د قومي احتساب اداره چې د قانون د وزارت لاندې راتله نو د هغه وخت وزیر فاروق ایچ نایک پکې ټول خپل کسان برتی کړي وو. دا شان د ایف آئی اے دننه ټول د رحمان ملک نوکران دي. چودري نثار هم په دوو کالو کې سو نکړه. ایف آئی اے سره د ریټایر شوي ملازمینو د سلویخ ارب روپو کیس دی. د اسلام آباد ایئرپورټ د سل ارب روپو پراټ کیس دی. تر اوسه پورې پکې یو تن هم نه دی نیول شوی.
صحافي رحیم الله یوسفزی په نظر چې ایف آئی اے تحلیلول محض داخله چارو وزیر یو دړکه ده. د سرکاري ادارې دی باید چې حکومت خپل اصلاحات راولي.
دا خو د حکومت کار دی. اوس حکومت له خلکو رایې ورکړې ده، اختیار یې ورکړی دی. دوی به اوس خلکو له تحفظ ورکوي. کوم اداره چې کوم کار دغې ته حواله دی، کار به صحیح کوي. که کار نه شي کولی نو دا بیا حکومت ناکامي ده، حکومت بیا پاتې راغلی دی. ما په خیال باندې دا دې حل نه دی چې دوی دړکې ورکوي او دوی غوسه کوي، بلکې د دې خو یو لار پکار ده، یو حل پکار دی. ما په خیال باندې دا یعنی حکومت چې دی وزیر صاحب هغه خپل ذمہ داری نه پوره کوي، نو ټول هغه الزام چې کوم دی نو هغه په یو ادارې باندې لګي، هغه اداره هم د ده ماتحت ده، د ده لاندې کار کوي.
د کرپشن خاتمه په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی زیاتوي
پورا نظام جو ہے یہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ اس کو
زمونږ د ملک دا نظام دومره خراب شوی چې ورته د اپریشن ضرورت دی. او دا اپریشن صرف حکومت کولی شي او وزیر اعظم یې کولی شي، خو وزیر اعظم ته فرصت نشته. مونږ هر څه په لیکلې ځاندره کې وزیر اعظم ته لیږلي. وزیر اعظم د کرپشن مخنیوي لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی، خو څلور میاشتې وشوې وزیر اعظم هیڅ ایکشن نه دی اخیستی، ځکه چې هغه په سیاست کې گیر دی.
د فکر دی ترانسپیرنسی انټرنیشنل خپل کلنی رپورټ کال 2016 کې ویلي وو چې د کرپشن په لړ کې جنوبی ایشیا د ټولو بدترین علاقه ده. په دې رپورټ کې پاکستان، هندوستان، سریلانکا او مالدیب ته تجویز ورکړی شوی وو که د دې ملکونو مشران د کرپشن مخنیوي په اړه مخلص دي نو ولې د سیاست په ځای عملی اقدامات به کول وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري لخوا تېره شپه د ملک سیاسي مشرانو ته یو داسې مېلمستیا کړې وه په کوم کې چې د حکومت اپوزیشن غړو ګډون کړی و. په غونډه کې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه‌کاري او یو شمېر نورو مسلو خبرې وسوې. آصف علي زرداري ویلي چې سیاسي ګوندونه باید ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي. ریاض مسخیر په دې اړه له اسلام آباد رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د زیارت په ماسختن پخوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسختن میلمستیا بندوبست کړی و. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وا چې باید ټولې ملکی مسلې په ګوته کړی شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاق رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. د لړکی نوموړي د میسا کې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د غړي غلام محمد بلور نه تپوس وکړو، نو د دا آصف علي زرداري یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته کړه چې زموږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. دی زیاتوي همداراز د مسلم لیگ کاف سینئر نائب صدر اجمل وزیر وایي په کامی اهمو معاملو دا قسم غونډې ډېرې ضروري دي او د دې به په ملکی مستقبل ښه اثرات وي. د اجمل وزیر وینا وه
پاکستان پر کے جکم میگا پروجیکٹس دی او اناؤنس کری تھی جکم روپ سے کوریڈور دے حوالے باندھے مختلف لیڈران و مختلف پروونسز گریونسز تھا پدے کے خیبر پختونخوا گریونسز تھا پدے کے بلوچستان گریونسز تھا پدے حوالے دا جکم میٹنگ دے ڈیر امپورٹنٹ تھے پکار دا دے کہ پدے کم کم از کم دے اکانومی دے پاکستان جکم فیوچر دے اے حوالے جکم میں فیصلے کی گی پائے کنسنسز دے دے پدے حقلا دے تا دیر پہا نظر گورمو دے دے بڑے خواہ اثر
خوبل طرف تا دا قبائلی سیمو کارپو او لیکوال انجینئر تورگل چمکنی وای اوس د دې غونډو هیڅ فائدہ نشته او دا یوازې د اولس ترګو کې د شګي اچولو برابر دی دی وای
دا سیاسي پارټي ته کومې د پښتنو نمائندګي کوي دا اوسه پوری په دې ملې کې اخلاص نه لري او نه غواړي چې دا ملې د وفاق په مقابل کې راپورته کی واجه دار چې دا غوښ خپل څه مفادات په دې کې څکل د چین صدر راغ او د پنجاب سره معاهده وکړه نو دغه سیاسي پارټو ښه کردار ادا نه کړ او خپل مقاصد ورته بیان نه کړل نو همدا وجه ده چې دغه د خیبر پختونخوا او د فاټه د پاره ډیره نقصانی منصوبه ده
غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیرا د عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خفقان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لټ کې پښتونخوا صوبه او قبایلی سیمې له پامه غورځول شوې دي د قومي وطن ګوند پارلماني مشر اسکندر خان شیرپاول د پاکستان مخکنی امزکنی ارزښت پښتونخوا او قبایلی سیمو له کبله دی خو مرکزی حکومت دا سیمه له پامه غورځولې ده په حکومت کې د شریک ګوند جمهوري اسلامي غړي حبیب الرحمن بیا وویل په کار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه د پاکستان له مرکزی حکومت د خپلې صوبې حقونه وغواړي غلام غوث دغه غونډې له ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی
د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلی سیمې له پامه غورځول شوې دي او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لارې په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړې او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به دې لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبائی حکومت نیوکی وکړې خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
پنجاب
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د اسمبلۍ د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پېښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یوه پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده، او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لارې په شمول په مرکزي حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانه
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوا.
الوی ګورګن صاحب دا خو موږ سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وی دی میوږي پام کوا.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
دا پروگرام به تاسو په دوه نیمای کې واوري. نن د پېښور ګلبهار تانې سره نږدې د پولیسو په یوه ګاډي د سړک د غاړې شخصي بم چاودنه شوې ده. په دې کې د روغتون د چارواکو په وینا د شپږو پولیسو په شمول نه کسان ژوبل سوي دي. په دې اړه باندې به نور تفصیل واورو له شبیر احمد جان. خو دلته باید ووایو چې د پېښې پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده.
د پېښور د پولیسو په وینا نن سهار خوشا 9 بجې د خصوصي پولیسو یا ایمرجنسی ریسپانس سکواډ اهلکارانو ګاډي د ګلبهار تانې مخې ته د پول لاندې ودرېدو او د ودرېدو سمدستي ورستو د سړک غاړې خخکړې شوې ریموټ کنټرول بمی چودنه وشوه چې په نتیجه کې د پولیسو ګاډي ته هم زیان رسېدلی دی. او ګاډي کې سوار شپږ د پولیسو ایمرجنسی سکواډ اهلکاران او دوه زده کوونکي په شمول نه کسان هم ژوبل شوي دي. د ګلبهار تانې د پولیسو مشر احسان الله خان د پېښې پخلا مشال لیډو ته وایي
دغه زموږ د موبایل راغو ودرېدو او تقریبا دوه منټه کې دننه دلته چته پلانټډ آی ډي وا ریموټ هغه بلا شوی ده. نو ګاډیم داسې جزوي تور باندې مطلب نقصان رسیده دي او 15 کسان پکې تقریبا زخمیان دي. لا ټول پولیس اهلکار دي. موږ لګیا یو خپل سرچ کو لګیا یو ګیر چاپیرا کاروي جاري ده.
دا چې دغه چودنه کې څومره پولیس اهلکاران څومره لاروي جوبل شوي دي او د جوبلو حالت څنګه دي. نو په لیډي ریډینګ هسپتال کې چرته چې دغه جوبل کسان نړل شوي دي د ایمرجنسی محکمې مشر ډاکټر شیر علي مشال ډو توای
نن ته ټوټل نه زخمیان راوړی دي. درې پکې سویلین دي او شپږ چې کوم دي پولیس والا دي. دا بلاست انجری دي نه پکې فریکچر دي خپل ماته لاسونه ماته سیریس پکې دوا پکې سیریس دي او دا څلور سټیبل دي ان شاء الله بچ بشي.
دغه چودنه کې د ټیکنیکل کالج ګلبهار یو زده کوونکی محمد اشفاق چې کالج تروان وو هم ژوبل شوی دي. خپل دستور ګلیدل حال محمد اشفاق مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
د سټاپ باندې غړخ نه راوړی دم او کالج تروان هم ټیکنیکل د ګلبهار دي او څنګه چې زړه مخ شم دی پول نه خالی واره د ماجن سنگ واره یو غره شو بس په دې باندې لګل په پتر کو په سال کې دی مخه الګ الګ زخمونه دي په دې ځل کې دی چې په سم ډر مړ کې نه پرسې نه زو خل بس خالی د خپل دملا می در کوي
د پامل دا چې دغه پیخه د ګلبهار تانې سره بالکل نږدې شوې ده. چرته چې پټه سارون کې یا سی سی ټی وی کیمرې هم لګیدلې وي او د پولیس اهلکاران هم بهر ولاړ وي او سارنه کوي. نو سرنګ چودیدون کې مواد د دې هر سبا وجود اخودي شي وو. نو تانې مشر احسان خان وای
اصل خبردار چې دلته کنستراکشن کیږي او د ورځې دلته ډیر زیات مزدوران لګیا وي. نو موږ ته دا پته نشته چې یاره دلته کې څوک کار کوي چې دا د مزدور په اړه کې به سړی راغلی او هغه به ګمله کې راشي خو دې ته تاسو پته شي چې انډر کنستراکشن دی ځانه لګیاي مزدوران کار کوي. نو
بل خو په پیغور کې اس اس پی اپریشن ډاکټر میا سعید وینا تر مخه چودیدون کې مواد په یو ګمله کې خوده شي وو چې 2 کیلوګرام وو. ولې 13 جمعه هم پیغور رنگ روډ باندې د امنیتي هلکارو د یو ګاډي تیرې د ورستو سړک غاړې بمی چودنه شو وو. ولې څه قسمه ځان پکې نو شوی د یادونې را چې دا نننې پیخې ذمہواری کمې وسلواله ډلې لا په خپل سر نه اخستې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
پوها رڼا دا خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې رښتو خو دې زما نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه چې دي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي چې ما کېدلې نه خوندي.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
تاسو مشال ریډیو اوسم درې نیمه بجې سوي دي. لا شاهین بنيري به د خبرونو لنډیز واورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. نن سهار په خبر کې ګلبهار تانی سره نږدې په یو 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوړل شوی دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلې ده. د خیبر پښتونخوا سملې پر دې د خپګان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته تللی او هڅه کوي چې د یمن د یاغیانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ زیانمنې شوې اړیکې بیرته روغې کړي. د خانقابه امام وایي اسلام د امن او مینې مذهب دی او دې کې د زور زیاتی هیڅ گنجایش نشته. د خارجه چارو د دفتر لخوا جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه د برتانیې په سفر ځي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وایي دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم عراقي داعش ډله ده که نه کومه ځایي پدیده ده. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشاله یا د خوښۍ ځای دی، خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمینیانو د عام قتل یاد غونډې شوې دي. د اروپایي ټولنې مشرانو د میډیټرین سمندرګي د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې برابره لوړه کړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګریزه د عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو جوړ خفګان ښودلی دی.
د خبرونو لنډیز مله شاهین بنری واوریدل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابیا اکرم خان کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاک شین اقتصادي راهداري د اصل لارې په بدلون د تحفظاتو اظهار کړی او په دې لړ کې مشترکه مفادات کونسل سره سره په هر فورم د احتجاج اعلان کړی دی او دا شان د سن او بلوچستان صوبې حکومتونو سره هم رابطه کړې ده. ادارې په دې لړ کې زیاتوي چې پاک شین اقتصادي تعاون د معاهده په ابتدا کې متنازع جوړول او د صوبایت خبره د اقتصادي راهداري د منصوبه د خرابولو غوندې به وي، خو که د یو صوبې حق تلفي کیږي نو دا توقع نه ده پکار چې د هغه صوبې حکومت سیاسي ګوندونه او اولس په خاموشه وي. ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا دا معامله د میډیا مخې ته زر روچته نه کړې شوه. په دې لړ کې صوبایي حکومت د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وزیر اعظم او صدر سره رابطه هم کولی شوه چې خپل موقف یې وړاندې کړی وي. بل دا چې دوی د چین سفیر سره هم رابطه کولی شوه. ادارې لیکي په دې لړ کې د وفاقي حکومت د نمایندو په بیاناتو د باور نه کولو وجه شته، خو چین چې کوم بیان ورکړی و نو په هغې کې د دویمې رایې ګنجایش نشته چې پکې ویل شوی چې د راهداري لار کې به بدلون نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې په اقتصادي راهداري کې بدلون او په پخوانی لارې د تعمیر معامله واضح نه ده. او په میډیا کې دا خبره راغلی چې د راهداري په اړه کمی متنازع خبرې شوې دي، هغه زموږ د ګاونډي ملک په میډیا کې راغلی وي. ادارې وایي د وفاقي حکومت وړومبی ذمېواري جوړیږي چې هرې صوبې ته د هغې حق ورکړی شي، بلکې دا کوشش پکار ده چې وړې صوبو مفاداتو زیات خیال وساتلی شي چې احساس محرومي پکې پیدا نه شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ترقي او خوشحالۍ راز په تعلیم کې دی او لبد مرغه تعلیم د پاکستان د حکمرانانو په ترجیحاتو کې شامل نه دی، ځکه چې غیر تعلیم یافته ولس محکومه وي او په هغې حکمرانی په اسانه کیږي. ادارې زیاتوي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رپورټ کې ویلي دي چې 450 لکه پاکستانی ماشومان سکولونو ته نه ځي او چې کم ځینو د هغې ډېر کم شمېر لسم ټولګي پورې رسي. ادارې وایي پاکستان کې د هر حکومت تعلیم سره دلچسپي نه ده پاتې شوې، حکمرانان دلچسپي صرف په سیاسي بنیادونو برتیانو کې لري. ادارې لیکي د یو قوم په هیڅ موږ له سوچ بدلول وي، د اولس وړومبۍ غوښتنه تعلیم پکار دی او خپل دې حق لپاره ورته ودرېدل پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي په سرکاري سطح د تعلیم ودې لپاره یو قومي لایحه عمل جوړول پکار دی او په دې لړ کې په جنګي بنیادونو کار نو هله چرته موږ په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کولی شو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په مقاله کې لیکلي چې په جنوبي او منځنۍ اسیا کې د هند او چین پنګونه د امریکا په ګټه ده. بل پلو د برتانیې ګارډین وسپانه په یو لیکنه کې پر دې بحث کړی چې د افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. پوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې چین په پاکستان کې د پروژو لپاره پیسې په خیرات کې نه ورکوي، بلکې دا کار د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کوي. د مجلې په لیکنه چین خواهش لري چې له منځني ختیځ او اروپا سره د تجارت لپاره یو نیغه لار رامنځته کړي. د همدې لپاره چین غواړي چې له کاشغره تر ګوادره د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه تجارتي لار جوړه کړي. په عین حال کې امریکا هم د نوي ورېښم لارې لپاره خپل حساب کتاب لګولی دی، خو دا پروژه تر اوسه تر ډیره حده یوازې په لیکلې بڼه پرته ده. مجله لیکي چې د منځنۍ اسیا خلک داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا د دوی په سیمه کې په داسې توګه د پانګونې له لارې نه د شکیله لکه څنګه چې په کار ده. مجله لیکي چې له کاشغره تر ګوادره له تجارتي لارې د چین هدف یوازې دا نه دی چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، بلکې چین غواړي چې په دې ډېره ناپېیلې سیمه کې یو پیوستون رامنځته کړي. د مجلې په لیکنه څه هدف چې د چین دی، همدا هدف د ورېښمو د لارې دی، د کوم د جوړولو چې امریکا تصور کړی دی. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا په دې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د دې لپاره پانګونه غواړي چې تجارت ته وده ورکړل سي او د دې هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. بل پلو د برتانیا ګارډین روزپانی په یو مقاله کې لیکلی دی چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د روزپانی په لیکنه کچیر افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عرب لپاره په یمن کې د هوتسي اغیانو پر ضد د روانو عملیاتو ملاتړ وکړ، نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. ګارډین روزپانه زیاتوي چې کچیر افغان ولسمشر داسې پریکړه وکړه، نو شایي وار له مخه خپل ناآرامه هیواد یا د شیعه سنی ترمنځ د نیاباتي جګړې له خطر سره مخامخ سي. روزپانه لیکي چې د اوسني ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عرب اړیکې تر پخوا ډېرې شي دي. روزپانه لیکي چې د اپریل پر 19 او 20 نیټه تهران ته د ولسمشر غنی له سفره دا څرګندېږي چې کابل له ایران سره هم خپلې اړیکې په عادي حالت کې ساتل غواړي. د دې سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی اعلان وکړ چې د تجارت، ټیکنالوژي او کلتور په برخه کې به له یو بل سره همکاري زیاتوي. د ګارډین په لیکنه اشرف غنی او حسن روحانی پر دې هم سره سلا سو چې د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاک په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله په هم هغه عراق کی ډله وی. د هند سفیر د مشال ریډو له افغان څنګه ازادي ریډو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې نوی ډیلی ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوی ډیلی د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وسي. د نوموړي د څرګندون تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوي ډیلی جګپړی ډیپلوماټ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرختیا عراقی داعش ډله ده که کومه سیمه ایزه پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دي راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولی. له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنی هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر بیلابیلو مسائلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي.
We discussed the politics, the security situation, what is happening.
موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتی وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پریښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د آوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي، تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
دا احمد تکل چې په کابل کې د هند سفیر سره د کړې مرکې تفصیل وړاندې کوي. هلته به د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښه ته څیرمه په ترګریزه د عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو شور خفقان شو. د دې کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي چې دا دوه کسان هغه مهال ووژل شو چې امریکایي استخباراتو د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ. احمد تکل به یو ځل بیا دا رپورټ وړاندې کړي.
سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوو لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورن کرښې ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دا دوه کسان القاعده شبکې برمته کړي وو. ولسمشر باراک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یوه امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خپګان څرګند کړ.
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غواړم د برمتو کورنیو ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم. په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایټالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د سپینې ماڼۍ بیان وایي دا دوه یرغمل هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر یوه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې ساتل کېږي بمباري وکړه. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې وایي دا کسان د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوي. 23 کلن وارن واینستاین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې USAID کارکوونکی وو او په پاکستان کې پر یو قرارداد کار کاوه، د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره وتښتول شو. واینستاین وروسته په یو ویډیو کې ښکاره شو او له امریکا څخه یې وغوښتل چې د القاعده شبکې له څو زندانیانو سره یې تبادله کړي. 9 کلن جووانی لو پورتو په یوې ایټالوي مرستندوی مؤسسه کې کار کاوه او د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شو. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دې کسانو د مړینې ټول مسؤلیت دی مني او زیاته یې کړه غواړي چې خلکو ته د تروریزم پر ضد د عملیاتو په تیره د هغو مواردو په اړه چې امریکایي اتباع د خپلو هیوادوالو لخوا وژل کیږي د امکان تر حده معلومات ورکړل شي. ایتالیا ویلی چې د جووانی لو پورتو وژنه د متحد هیواد امریکا لویا او وژونکې غلطي وه چې ولسمشر اوباما ومنله، خو د ایتالیا حکومت یادونه کړې چې د دې وژنې اصلي عامل تروریستان دي. په هغه بیان کې چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایتالیا پر ژمنه بیا ټینګار شوی. امریکایي سرچینې وایي چې په دې عملیاتو کې امریکایي تبعه احمد فاروق چې اوس د القاعده شبکې له مشرانو څخه ګڼل کېده هم وژل شوی. له دې مخکې یو بل امریکایي تبع ادم ګداهن هم په جنوري میاشت کې په جلا عملیاتو کې وژل شوی وو.
د احمد تکل رپورټ ته وښوست. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې غړي خبري برخه پای ته رسیږي، خو له ژمنې سره سم درته اونیز پروګرام پام کول وړاندې کوو چې تاسو ته په کوټه کې زموږ همکار امان الله ناصر جوړ کړی دی.
پام کوه،
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو تاویز زده دم او چوف سوخت اوریدونکو ستاسو د نور پریشان کول د پار را ورسېده ګورګین جمال میرچکه د رادیو کمال استودیو ته پدی هلیو چې د خار مشهور سنیاسیانو به شکولی نه است کمپوډرانو به اپریشن کړی نه است پولیسانو به بې خرچی کړی نه است ګنډ کفانو به بې جیب کړی نه است د بیلو بیلو فورسونو اپریشنونو به بې کوره کړی نه است ډرون به بې ګوره کړی او مسټر براون به بې پوره کړی نه است وابدا به شو کوره کړی نه است او ګیس به بې اوره کړی نه است او د الیکشن د ګټلو وروسته به خپل ایم پی ای او ایم این ای صاحبانو بی غور کردی نیست نوگرانو بی او راو بی گو راو ریدونکو بلدیاتی انتخابات را روان دی زک خویواری بیا دوی هم را روان دی یو زی او بل راجی یواری بیا دا غریبو وطرانو دا اللہ واوری دا نن سبا یو زلی بیا جڑو جڑ خان سیب شو تورو بیا حاجی تور خان سیب شو او اکرم موچی بیچاره محمد اکرم خان سیب شو د بلدیاتی الیکشن لوبغاړو یو زلی بیا نوی نوی واسکټی اچولی دی او د ډیری خوش اخلاقی او خوش اخلاصی مظاهره کوي څوک وای نالیانی به جوړ کړي څوک روډونه جوړی څوک کچرې پورته کوي او څوک بیا د ټیکو لالچ هم ورکوي د ټولو نظر یواری بیا ستاسو په ووټو دی او نظر یې د میئر او چیرمین په کورسو دی که ستاسو یاد شي دغه رقم یو ورځ وه د صوبایي او قامي اسمبلۍ انتخابات و دغه رنګه یو کس راغلی و رنګارنګ کولونه او وادې وې چربي چربي روټې وې چای وې بسکټې او پستې وی غاخونه سپین خنداګانی او وړیتی پړیتی خولی وی لاسونه مچول او نیولی زمون پخی وی او چې وټونه یې رانه واخیستل کامیاب شو اوس یې نو د اسمبلۍ په هغه پستو پستو سیټونو کې مزې دي التې شپې دي فنډونه او پیسې دي ووټر چې ورسي دکې او ډنډې دي عجیبه عجیبه کیسې دي راشي چې د یو داسې شخصیت چې فقیرو زمون وټونو وزیر کړو دا وخت د توتکی چکری سره په سټوډیو کې تشریف لري او راځي چې د دوی سرنا ته غوږ او سپږمې شو
گرانو تیروتلو او تیرستونکو اوریدونکو دا وخت په سټوډیو کې ستاسو او زمونږ د هلکې ناکامیاب شوې نماینده چې اوس وزیر هم دی زمونږ سره موجود دی السلام علیکم
دا خودی وعلیکم السلام بلواره خیال کوه
جی څه مطلب زه پوه نه شوم
نن خودی راغوښتلی یم دې ګرمې سټوډیو ته بلواره که دې ایسي نه ولګولې چې راومې نه غواړې
ایسي خو به ولګو اغه ستاسو وزیر وابډا چې بجلی نه لري چلیږي به پس لوډ شیډینګ دی کانا
جنریټر لګوي سولر لګوي تاسو ته د وزیر د پروتوکول غنه معلومه د کام سرمایه مونږ پرون هم هغه د الکې والا او دعوت راته کړی و ډینګي مچر وچی چلم تر اوسه مې تبه ده
او دا اوان چې ډینګي چیچی هغه بیا څه دي
ستا دا جرت تا زد عوامو سره برابر کړم یو منیسټر دی د کلینډر سره برابر کړم او بیو کوفی عوام خو عادت شوی دی چې چل شوی دی بلکې چې چل کیږي با زبیشل کیږي با ژوبل کیږي با ژپل کیږي با مونږ خو په اسلام آباد کې عادت شوی یو ایسی گاډې دا سنبلې پسته کرسې سرکاري روټې خې ډېرې تورې سپینې روپۍ سرکاري بنگلې او ماڼې
ای های دا درته وایم چې دا عوام به تر سو پورې چیچل کیږي او ځپل کیږي
تر سو چې دوی خپل دوست او دشمن نه وپیژني د ووټ استعمال د ووټ پر ځای او د بوټ استعمال د بوټ پر ځای ونه کړي
ووټ او بوټ دا بیا کومه فلسفه ده
مطلب دا چاته چې ووټ ورکول په کار دی هغه ته ووټ ورکی او چاته چې بوټ او سینډل ورکول په کار دی هغه ته هغه ورکی بس الله الله خیر سلا
زه خیر دی مړه درې کاله دله پاتې شوي دي هغه به م تیر شي د خیره د درې کاله بعد به تاسو څه کوئ ها په کومو سترګو به ورځئ په کومه خوله به ووټونه ځینې غواړئ
پتا غستر گو بورزم او پتا غخلو با اوٹو نزینی غوارم کنا
خا؟ نستا سا خیال ده چو دوی بتا تا اوٹو ندر کی بیا
دوی سا دا دوی پلار با اوٹو نراکی بلکه دا دوی نکبه دا دوی پلار تا او دا دوی پلار با وزوی تا وای چیزوی اوٹو نورکی
های های ویم خانه دی خراب شک کری دی سری چی دوی با اوٹو ندر کی
سمی ندی کری زک خو اوٹو نزینی غوارم
سنگا
تا زمونگ طریقه کار ندلی دلی او ساده خزی دا الیکشن نتیک یو میاش دا مخبراشم یوار بیاخ پلی القیتا چی چاو دون کری دی بچانی شوی دی اغوی تا با مبارک بادیانی ورکم چی سوک بنا شوی دی اغوی تا با فاتیه ورکرم ولی چی زمونگ خلق دا جواندون پا مرو زیاد خوشحاله کیگی بیا به لاس ور مچکم پتیرو به مافیانی و غوارم دا اینده دا پارا بنوی قولون ور سروکم الله الله خیر سلا
او که بیای ماف نکری نو بیا
خود به ورولی رگم او بجارم پیران به ور تجرگه کم علیمان به فمرکه ور تراولم او تا تا خمانو مده چیز مونگ خلق دا نورو خبر منی که نمانی دا دوی غزرور منی
خانه زه چې ستا د دې وارې عمل ته وګورمه نو ډېره مشکله ده چې بیا به خلک خطا وځي ډېره مشکله ده چې خلک به اوډ درکي
ښه په دې کې د پریشانۍ څه خبره ده بیا به زه آپشن نمبر 3 استعمال کړم کې بیا هم نه کوي را آپشن نمبر 4 به استعمال کړم کې بیا هم نه کوي را نو آپشن نمبر 5 6 7 دا خو هېڅ چیرې هم نه دي تللي
وای 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 دا سړی څه وایي دا آپشنونه بیا څه شی دی
آپشن نمبر 3 روپے وشند صدرے وشند خولے وشند ڈوڈے وشند گاڑے وشند کی بیا ہم نہ اومنل آپشن نمبر 4 دمکے وشند او کی بیا ہم نہ اومنل نو پیٹے وشند
وی وی خوار شی دا پیٹے بیا سنگ شیندل کیگی
ولی ستا سا خیال دی دا حیران خان چه الیکشن کمیشن تر لکه نیولی دی نی پریگ دی پا دی که خونو راز دی که نا
سر راز دی
سوک آوری خوبه نا
نا نا مرا طول کانه دی
تو تکه چه سوک دیگ لری جیب لری گید لری نو آگوی او کیمت هم خام خال لری اغا کیمت ادا که ده بل پیٹه شنده خپل پیٹه دکوا ده خپلی خوخی ریزلت جوڑوا بس اللہ اللہ خیر سو
وی کسا با اونی ول شوینو بیا
تا خدا زی خبری که منه لکه در اختیع با چی جی ای بیو کفی چی سوک دی نیسی اغا خوم دیگ جیب و گید لری کنه خوشحاله یکه خوشحاله بدی کی
خا زکه خو زمونږ په سیاست کې شریفان خلک او غریبان خلک د لری نه هم نه معلومیږي
په غریبانو خو نه یم خبر البته شریفان خو ډیر دي زمونږ په سیاست کې پرواز شریف شیرباز شریف غمزه شریف ټول شریفان په اقتدار کې دي کنه بس که پاته ده نو یوه دانه پاته ده او هغه د بابره شریف آغا با که خیر و زر آولم ولی چنان سبا ده وزیرانو سر ده خپل کوروادانی نا ایلاوه ده ویس پیر شتپنه یم دیر سخت ضرورتی
سمطلب
اوهو پزرطور و خلگو ده هری خبری نه غلط مانا ما باسه کنه ده سیکرتری خبره کمو ما پرسنل سیکرتری خو ضروری وی کنه یو شریف خزه بگدم آقا با بیا بابر شریفی کنه
نوگرانو غریبانو او شریفانو او ریدون کو چی ده ده غرنگا وزیرانو نخپل حقوق تر لاسه که ده دوی نخپل ده ووتونو کیمت وصول که نو ده مشهور زمانه سیاست پو وزیر شناس جناب سیاست علی خان سیاسی مشورو تا وگ او سپگمه شه چی ده وقت پا ستوریو 420 که ده خپل سیاسی دول او سورنا سره ستاسو ده پارمونگ را غوخته ده تاسو او جناب سیاست علی خان سیاسی
پپا پکرو زین کیوام منیم پا الفو کناس پا پخوا په تروزین کې وم نن یم په الټو کې ناست نیمه ورځپانه کې یم نیمه مسجدو کې ناست یا خدای ځان خلاص کړې زما وی وی یم په سجدو کې ناست یا خدای ځان خلاص کړې زما وی وی یم په سجدو کې ناست هی سوم یار سیاست دان 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 اس یم پر ځان حیران کور کی زل ویری پټ هاي هاي په ما پسې دی فوجان
در اصل سیاست یو داسی بیماری ده که یواری په انسان کی پیدا شی نو بیا انسان لده بیماره نه یا خو مرگه خلاص ولی شی او یا بیا د مارشلا سوته جلا کولی شی. په پرمختللی او ایماندار نړۍ کې د خلکو خدمت ته سیاست ویل کیږي، خو د بده مرغه په ملک ناپرسان کې د خلکو زحمت ته د سیاست نوم ورکول شوی دی. کوم سیاست دان چې په خپل تقریر کې د کنځو دروغو او د مخالفینو د پاره د نو ناولدو الزامونو او شریفانه القابو یعنی خطابونو او لقبونو څومره خیسته ملغوبه جوړولی شي، نو زموږ نادانه او پریشانه خلک هغه سیاستدان ډیر زیات خوښوي. د کمی پارټۍ په جلسو کې چې د جلاو ګیراو خبرې ډیری کار کم نارې ډیری وي هغه جلسې دوی ډیری خوښوي، او په الیکشن کې چې د کم سیاستدان په دفترونو کې بسکوټونه وریجي او بریانې ډیری وي روپۍ ډیری وي پوسترونه بینری او جنډې ډیری وي هغوی ته دوی وټونه ورکړي، او بیا نو د پنځو ورځو مزې وي او د پنځو کالو دکې ډنډې سکونه او بوټونه وي. گیلی او فریادو نوی دا دوباره ووت نور کولو کسمو نوی، او بیا چو ورزی بعد دا اغ سیاسی پارتی او سیاستدان دا پارا بیرتا مندی ترندی ناری او بیرغو نوی. هو پام کوا بیا برازی بیا برازی او بیا برازی تا او زبا دلت یو دی برازی اوتو نبرانوری. هو پام کوا پام کوا.
سیپ باڈی کی کھینستم دمشون مرگو مان راوڑل پرچا مانا بوری میتخ دم جونو واس پر موت قتل جونمی و پغیش کی ناس مرحومانوش کران را پکی وال پزا یکر را مات پشیر ماتی رشن یکر لازون او پشتی پزا یکر را مات پشیر ماتی رشن یکر لازون او پشتی رکلنگو تسو او را تیری کرسدری های رازا چنه پدرسن کی رازا چنه پدرسن کی رازا چنه پدرسن کی رازا چنه پدرسن کی رازا